د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې.
د ټولو هغو هڅو په وړاندې په کلکه ودرېږو چې زموږ ارادي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
امیدواری به داوی چې ټول خپل در نتیجې ته رسیدلی وي چې ځان فقط افغانان د سبایي سبب کړي.
نن د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د لومړني جمهوریت کلیزه ده.
د افغانستان خلکو ته یوه حقیقت ته لاسته راوړنه همدا وه چې نظام د شاهینه په جمهوري تبدیلي.
د کندوز کروندګر وایي د دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
خارج ته روان دي، باید د دې مخنیوي دولت وکړي. خلک دلته وږي دي، له ستونزو سره مخامخ دي.
او په اروپا کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
په قطر کې د دولت یو مرکچی وایي دوی ته د اوربند موضوع لومړی توب لري. د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو پر نه خوندیتوب اندېښنه وشو ده. بشر الاسد بیا د سوریې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیات مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. له دوحې د دولت د مذاکراتي ډلې یوه غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته ویل دوی ته د اوربند موضوع لومړیتوب لري.
در سخنرانی ها
با پرانستون کویناو کی دوربند موضوع مطرح نشو. خدا افغانستان د اسلامی جمهوریت لوره لا پایل دی او پایدار اوربند قوختون کړي چې د جګړې د ختمېدو سبب شي.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې په وروستیو میاشتو کې ټاکنې روانې دي، خو ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف شوې او شکنجه شوې وه بیرته راخوشي کړای سوه. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل پرون په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال وتښتول سوه او د اختطاف پر مهال شکنجه شوې ده. اعلامیه وایي د سفیر لور سلسله له اختطافچیانو تر خوشي کېدو وروسته اوس په روغتون کې بستر ده. وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښولې ده. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د دې پیښې عاملان وپیژني او مجازات کړي. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او معلومه نه ده چې د افغان سفیر لور دقیقا چا تښتولې وه. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره د رادار دستګاو تازه وسایل د افغانستان د هوایي حریم د خوندیتوب لپاره مهم بولي. د دغو رادارونو او د وسایلو لومړی بستنن له فرانسې افغانستان ته ورسېده. د دې ادارې ویان صبغت الله کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی.
که د یادو رادارونو په ارزښت باندې خبري وکم، د هیواد په فضا کې د لا ډیر حاکمیت رامنځته کول دي. خوشبختانه په عایداتو باندې به مثبت اغیزه ولري. د ملکی خدماتو ترڅنګ به د یادو رادارونو د لارې نظامی او کشفي ارګانونو ته هم خدمات وړاندې کیږي.
د ملکی هوایي چلن اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په دولو سوسیمو کې لګول کیږي چې هم د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم د افغانستان د فضا د اغیزناکې څارنی زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضایي کنټرول ظرفیت به اوس له 0.5 فوټو ته لوړ سي. د بلخ امنیه قمندانی وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلوالو طالبانو تصفیه سوه. د بلخ امنیه قمندانی ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات نن پیل سول.
نن سهار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې د سمنګان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ دغه ساحې تصفیه شوې.
د مزار شریف سمنګان لویه لار په شمال کې له عمده ترانزیتي لارو ګڼل کیږي چې بلخ ولایت له کابل سره نښلوي. د سوریې رهبر بشر الاسد د ولسمشري په څلرمه پرله پسې دوره کې د وفاداری لوړه وکړه. د بدسل کې د چا اپوزیسیون د مې میاشتې د ولسمشري په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده. بشر الاسد نن د سوریې له وګړو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د هغو کسانو مننه یې وکړه چې د ته یې رای ورکړې ده. د مې د 16 نیټې د ټاکنو د لانجمنو نتایجو له مخې اسد په سوله کې څه باندې 95% رای ګټلې دي. دغه ټاکنې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې وسوې. سوریې له 2011 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او نیمایي وګړي یې یا بې ځایه سوي یا بهر ته کډوال سوي دي. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 1500 تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. او د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پیل سوي اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل سوی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن د شادگان شار دی و چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ادعا کوي دغه مظاهره کوونکی د نورو مظاهره چانو په هوایي ډزو مړ سوی دی. خوزستان ولایت له داسې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی او دغه ولایت په وروستۍ ورځو کې د مظاهرو په صحنو بدل سوی دی. په خوزستان کې کرنه او مالداري سخت زیانمنه سوی او د برېښنا پرچوي هم عامه سوی ده. د ټولنیزو شبکو په تصاویرو کې ښکاري چې مظاهره چند د سړکونو د تړل کېدو لپاره اورونه بلوي او امنیتي ځواکونه د تیتو پره کولو هڅه کوي. ځینې مظاهره چند د ایران د اسلامي جمهوریت دغه ورځ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای پر ضد شورونه ورکوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 22. هرات کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 23. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 28. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 28. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 1 اټکل سوی ده.
له ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د دولت او د طالبانو د جګپوړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې روانې دي. د دې خبرو د پیل په مراسمو کې نن د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د اوسنۍ جګړې پای د خبرو له لارې ممکن دی او نظامي لاره جګړه لا اوږدولی شي. د غونډې ته په خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وویل د سولې خبرې هغه ډول چې اړینه وه پر مخ نه دي تللې، خو د هیله وښوده چې دا خبرې به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور تفصیل.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو ته پرمخ وړلو لپاره له کابل د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون وکسیز پلاوی پرون دوحې ته رسیدلی. د دې غونډې د پرانیستې په مراسمو کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او اصلي قربانیان خلک دي. ښاغلی عبدالله د خبرو له لارې د اوسنۍ شخړې په پای د ټینګار تر څنګ وویل له نظامي لارې یوازې جګړه اوږدېدلی شي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې اوسنۍ خبرې فرصت وباله او زیاته کړه دا پلاوی واک لري چې په هر ډول موضوع بحث او خبرې وکړي څو وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د پرمختګ لپاره یو پیاوړی مرکزي او خپلواک اسلامي نظام اړین وباله او زیاته کړه په دې اړه باید ټول لوري له ځان غوښتنې شخصي ګټو او موخو تیر شي. ښاغلی برادر د سولې خبرو ته په اشاره وویل که څه هم دا خبرې پرمختګ نه لري، خو بیا هم هیله مند دی او د خبرو د بریا لپاره هڅې کوي.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید له جزئیاتو تیر شو، پراخه سینه تحمل او برداشت ولرو. بې باوري او بې اعتمادي باید ختم کړو. د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو. د ټولو هغو هڅو په وړاندې پتلکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
خو له دې خبرو وروسته د دواړو لورو د وکسیز پلاو ترمنځ د سولې خبرې د بندو دروازو او له رسنیو لشتون پرته پیل شوې. د ملي مصالحیاتي شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل په یو شمیر مهم او بنسټیز موضوعاتو به خبري وشي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل.
موږ امیدوار یو چې دا مذاکرات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې تعمیر لپاره ګټور ثابت شي او ښې پایلې ولري. په دې مذاکراتو کې به په ځینو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث کېږي.
خو یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي د دې مذاکراتو بنسټیز موضوعات پر اوربند، انتقالي الیکتیس حکومت او د پاتې طالب بندیانو په ازادۍ خبرې اترې دي. هغه چې رسمي سرچینې نه تاییدوي او نه ردوي، طالبان بیا وایي د خبرو لومړی توبونه نه دي ټاکل شوي او که مقابل لوری هر موضوع لري د خبرو پر میز به پر بحث کیږي. په ورته وخت کې نن کابل هم د سولې لپاره د ځوانانو د ملي کانفرنس کوربه و، چې د دې کانفرنس ګډونوالو هم د جګړو او تاوتریخوالي په بندېدو ټینګار درلود. په دوها کې په لوړه کچه د سولې دا خبرې په افغانستان کې د جګړې له چټکېدو او ګرمېدو وروسته پیلېږي. دا خبرې هم په همدې هیله پیلېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر سولمبو د سولې یخې اوبه توی کړي، خو دا چې له دې مذاکراتو به دا موخه ترلاسه شي او که نه له وخت وړاندې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دولت او طالبانو د جګپوړو پلاو ترمنځ په دوها کې د سولې خبرې نن پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو په وروستیو کې ځینې داسې پیغامونه استولي دي چې ګنې د سولې په جدي خبرو کې جدي خبرو سره لیوالتیا لري. ښاغلی نبیل که څه هم ویلي فکر نه کوي چې د طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان موقف بدل شوی وي، خو په وینا یې افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د احتمالي کورنۍ جګړې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره په خپلو کې د سولې له لارې یوه وري ته د رسېدو جدي هڅه وکړي. اجملاند له ښاغلي نبیل سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لننه پیل شویو خبرو ته څومره تمه کېدای شي.
بعضې مسایل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تللی وو هغوی ته یې بعضې مسایل ویلي دي، او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې نږدې مذاکراتو ته داخل شي. البته چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څنګه به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون په هغې باندې یوې نتیجې ته رسېږي هغه به وروسته معلوم شي. نو امیدواري به دا وي چې دغه ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسېدلی وي، چې جنګ فقط افغانان د سبای سبب کی نور گتی نور ترسی.
ښاغلی نبیل، تاسو په داسې وضعیت کې چې طالبانو په وروستیو دوو میاشتو کې په ډراماتیکه یا ناڅاپي توګه باندې په ځینو ولسوالیو باندې هجوم وربوډ، ګڼې سیمې لاندې کړې، په ځانګړې توګه ځینې بندرونه یې ونیول، اوس د یو اوربند په اړه د یو موقتو یا اوږدمهالي اوربند په اړه باندې خبرې کیږي، څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو له پلوه څه ډول ارزوئ؟
په دې شک نشته چې بعضې ځایو کې طالبانو پیشګیري وکړه او تقریبا په بعضو مواردو کې د پیشبیني سړي کولی شو. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د غټو لویو لارو نیول، د ولسوالیو نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه طلابت یو دولت و حکومت هغه سوال لاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره د مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسي فشار په حکومت زیات شي، مثلا ممکن په ښارو باندې کې غذایي مواد قلت راشي، بندرونه مثلا عایدات چې حکومت د حکومت داره په خاطر ضرورت لري هغه هم تکانی شي. د دولت ته یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، د پیشنهاد که دوی صادقانه وي، نو باید میکانیزم باندې ډېر واضح بست وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یو وروسته د دې اوربند نه دوړه طرفونه غوډي جنگ خواته لور شي.
خغل نبیل په ورستوي کې د پاکستان صدر اعظم زین نظامی چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
نور پټه نه ده پوهې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي. هلته چې ملکي مشرانې وایي هغه همیشه دا خبرې دوی چې مو پاکستان په امور کې یا مداخله نه کوو یا غواړو ښه ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیان او استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان ته ډېر ناوخته ده. په افغانستان کې هم ټول پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. نو دا ډېره د خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی، ځکه عملا موږ هېڅ نه دي لیدلي. حتی منفي تغییر یې کړی، حتی مداخلې علني شوي دي بعضې مسایلو کې مستقیما موږ د وینو میډیا کې راوځي. زه خپله په دې باندې باور نه لرم، ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني ده.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې کرونا وایرس لا هم د افغانستان لپاره یو جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي که د روان لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، نو د تیرو دوو میاشتو له برخلیک سره مخامخ کیدی شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وبا یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 318 نور پرې اخته شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي، پایلې به یې خطرناکه وي. د دې وزارت ویان مرستیال میرویس علیزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کرونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کیږي، یعنی موږ د درېمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفانه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي. همکاري په دې معنا چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
ښاغلی علیزي له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کرونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بېلابېلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی، خو د عامه روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي.
عامه روغتیا وزارت لخوا کوم کېدات چې وړاندې شوي وو هغه د خلکو لخوا په صحیح توګه نه مرل کېږي، لکه تالارو جنازې پاتې خواني په دوی کې هغه پخواني دي همونه دي هغه ودونه د تالار سلري دي، خو له بعد مرګ کورو چې په هغه ازدحام په شور ماشور لمنډل کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 کسانو ژوند اخیستی او 318 نور پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرس د مړه شویو شمېر 6,140 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 140,000 ته پورته شو.
کندز د هیواد په شمال ختیځ کې له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی او د هیواد د غنمو ډیره برخه تولیدوي. دا مهال په کندز کې د آبی ځمکو د غنمو د لو موسم پای ته رسیدلی او د للمي غنمو د لو فصل پیل شوی، خو زیات شمیر کروندګر شکایت کوي چې له دې ولایت څخه غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
د کندز د غنمو مارکیټ کې زیات شمیر بزګران او سیمه ایز سوداګر شکایت کوي چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د غنمو د حاصلاتو د راټولولو پر مهال په کلو او بانډو کې یو شمیر ناپیژنده کسان را پیدا کیږي او د سوداګرو په نوم له خلکو څخه د بازار له نرخ څخه 20 افغانۍ پورته غنم اخلي او پاکستان ته انتقالوي. سیمه ایز سوداګر امیر محمد عمری چې له څو کلونو راهیسې د کندز د غنمو په مارکیټ کې کاروبار کوي وایي
څومره موټر روزانه بادیږي دا هغه غنم له دې پاکستان ته. اوس د غنمو وخت ده کنه یو من غنم په 130 روپۍ باندې دي. دا وخت یو من غنم په 150 روپۍ باندې به ورکړي. اوس سږکال بیخي په نرخ کې هغه تفاوت نه دی راغلی، کم راشتوالی نه دی راغلی. وجه یې دا ده خارج ته روان دي. باید د دې مخنیوي دولت وکړي، خلک دلته وږي دي، له ستونزو سره مخامخ دي.
څلوېښت کلنه احمد ګل د چهاردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. د هغه لمر وکلې څیره او تڼاکې لاسونه هغه ستونزې بیانوي چې ده په خپلې کروندې سي ده. احمد ګل وایي پاکستان ته د غنمو قاچاق دی اندېښمن کړی دی.
درګر د اوسم چاردرې په سرک ټیلری بارېدل چې دا نامعلومه طرف ته تلل چې کوم نیواد ته تلل پوه شوې درګر د ټیلر کې بارېدل وړلې او دا باید را کنټرول شي، خپل وطن کې ذخیره شي، په خپل بیرته په دېکانانو واغه باندې بیرته بیا دوای شلای شي، په خپل غریبانو مستحق خلکو باندې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کروندګر 50 کلن محمد ظفر بیا وایي چې د حاصلاتو راټولولو پر مهال د دهقانانو لاس بند وي، نو هر څوک چې پرې ور برابر شي خپل غنم پرې پلوري.
دا به مونږ ته د دهقانانو دا تاوان ده. اوس یو من غنم بازار کې 130 روپۍ مثال د خبرې دا وړي هغه ته پاکستان نه، پاکستان ته ځي بل دولت دا غنم بیرته راځي مونږ باندې بیا 250 روپۍ وړې خرڅېږي.
دغه بزګران وایي هر ورځ لسګونه لوی لاری او ټیلری موټرونه د دې ولایت ولسوالیو او کلیوالو سیمو ته ځي او له کروندګرو څخه د درمندونو پر سر غنم اخلي او پاکستان ته وړي. د دې ولایت د شرچی ولسوالۍ یو کروندګر جیودین وایي
دا غنم اوس پرون بله ورځ ما بیه کړه او 150 روپۍ وه موټر کې باری کې تجارانه وړي ورور نامانو خلک وړي ځي پاکستان چې وړ اوس پرون ما خپل وړ واخیستله په یو رقم 200 روپۍ راته حساب کړه، یو رقم چې و 216 روپۍ باندې داسې مسلمان شته ورور دی ومن وړو ته وساریان اوس غلا شته افغانستان کې نشته شتاج دا خپل دلته افغان حکومت واخلي دلته ذخیره کې.
بل خو د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې تیر کال د غنمو د قاچاق په اړه دوی ته راپورونه را رسېدلي وو او بیا دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته په دې تړاو یو شمېر ناپېژنده کسان نیولي وو، خو سږ کال په دې اړه دوی ته کوم راپور نه دی را رسېدلی. د دغې ادارې رئیس عبدالحادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
احتمال وجود داره بدون شک، چون که سیستم بازار
پرتا لشکه خیلی دغه ستونزه موجوده بی، ځکه زمون د بازار سیستم آزاد بازار ده که یو پاکستانی او یو خارجي اتبا په مستقیمه توګه خریداری ونه شکړي هغوی بیا د سیمه ایزو سوداګرو او خلکو له طریقه غنم اخلي او انتقالوي. خو کچیری په دې اړه موږ ته کوم راپور او شکایت راورسیږي موږ د دې موضوع د مخنیوي په اړه په وخت سره اقدام کوو او مخه نیسو.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي ادارو غواړي چې له هېواده بهر د غنمو د قاچاق مخه ونیسي تر څو د ژمي په موسم کې عام ولس د غنمو له کموالي سره مخامخ نشي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هېواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په همدې خاطر له پخوا کلونو راهیسې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د لومړني جمهوریت کلیزه ده. په افغانستان کې د جمهوریت د 40مې کلیزې لره رسیدو سره داسې اندېښنې شته چې د جمهوریت په اډانه کې ترلاسه شوي ارزښتونه له منځه ولاړ نه شي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د جمهوریت ارزښت به په هیڅ صورت له منځه ولاړ نه شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
له نن څخه 40 کاله مخکې د 1252 لمریز کال د چنګاښ په 26مه سردار محمد داود خان د خپل پتروزوی محمد ظاهر شاه کودتا وکړه، شاهي نظام یې له منځه یوړ او جمهوریت اعلان کړ. اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې ستونزې، کورني اختلافات د سردار محمد داود خان د کودتا عمده لاملونه یاد شوي. خو ځینې تاریخ پوهان په دې باور دي چې سردار محمد داود خان د خپل جمهوریت پر مهال دیموکراتیک ارزښتونه ونشو ساتلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د هریانا دایرة المعارف رئیس او د پوهنتون استاد فاروق انصاری
نظام جمهوریت اعلان کړي بیا هم فکر کوي چې د جمهوریت د ارزښتونو سره چندان سازش نه درلود، ولې چې په جمهوریت کې انتخابات اصل دي، ټاکنه دي، منتها د ده په ټوله دوره کې انتخابات پرته له دې مثلا لویې جرګې راغوښتل خپلو جرګو کې هم یوازې دی مته او بل څوک نه و.
خو په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو حزب مشره عادله بهرام بیا وایي جمهوري نظام رامنځته کول یوه لویه لاسته راوړنه وه.
سرطان شپږمه چې مصادف ده د جمهوریت دوره یا د دموکراسي دوره شروع د افغانستان خلکو ته یوه غټه لاسته راوړنه ده و چې نظام د شاهي نه په جمهوري تبدیلي، اما بیا هم د مغو دورې برکت د نن موږ تصمینو چې موږ انتخاب کړلی شو.
د اغلی بهرام په خبره خورا وروسته کودتا او د څو لسیزو جګړو دغه ارزښتونه تقریبا له منځه یوړه. اوس چې د جمهوریت د رامنځته کېدو 48 کاله پوره کیږي او په پښو ولاړ دی، پوښتنه دا ده چې دغه نظام څومره عملي بڼه خپله کړې. باور دا دی چې تیزه جګړه او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک د دې نظام ستنې څه ناڅه سستې کړې دي. د جمهوري نظام سرسخت مخالفین طالبان او یو شمېر نورې وسله والې ډلې دي، خو افغان حکومت بیا په ټینګار سره وایي چې د جمهوري نظام ټول ارزښتونه به تل پاتې وي او د ساتلو لپاره یې هر اړخیزه اجماع موجوده ده. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر د مطبوعاتو رئیس میر احمد یاد
جمهوری ارزښتونو په جمهوری نظام باندې اجماع هم په ملي کچه هم په سیمه ییزه کچه دی او هم په نړیواله کچه باندې شته دی، او دغه هدف چې دی سیمه منلې دی او نړۍ منلې دی او په بیلابیلو ځایونو کې د دې دفاع شوې ده.
مودی مخکې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ځوانانو په یوې غونډه کې ویلي وو چې جمهوریت څخه به په هر قیمت ساتنه کوي. که څه هم اوسنی جمهوري نظام د سردار محمد داود خان د میراث څخه نه بلل کیږي، خو هغه د جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره قدرت له میراثي حالت جمهوریت ته واړوه. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له پیله د جمهوریت د ساتلو په دوام یوازې 2 لسیزې قدرت په سوله ییز ډول د ټاکنو له لارې انتقال شوی او د جمهوریت مهم ارزښتونه لکه د بیان آزادي، د ګوندونو آزاد فعالیت او د قانون پلي کول د مقننه قوې لخوا عملي شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې وروستي راپور ته ورځو. په لویدیځ اروپا کې سیلابونو سخت انساني تلفات اړولي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو تر اوسه له 150 زیات کسان وژلي او سخت مالي زیانونه اړولي دي. ویل کېږي چې سیلابونه د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر نورو زیاتې زیانمنې کړې دي.
دی ویجاړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وژلي. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړۍ رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوی دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لږ تر لږه 40 خارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. دې سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هیلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکي ټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمني د کولن ښار په جنوب لویدیځ کې د ایرفت سات په نوم ښارګوټي کې د سیلاب تغیاني اوبو ګڼ شمېر کورونه ونړول، موټرې له ځان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې 2 ورځې وتلې وي، د ځینې سیلاب ځپلو ښارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطحه په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال یې ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 20 تنو ته رسېدلی، 40 تنه نادرکه دي او په یوه سیمه کې د زرګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدراعظم الکساندر دیکارو دا سیلابونه په دې هېواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځونکي بللي. لوکسامبورګ او هالینډ کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو ښارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بېلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.